اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ز بشیر گواخم دا خبری غړی دا په دې یو سات کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. هله دا چې موږ سره تر پای پورې پاتې شئ. په دې کې تاسو د پښتونخوا بلوچستان او همداراز د خواوشا سیمو څخه رپورټونه لرو. زموږ دا او نورې ټولې خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. راځئ چې لومړی خبرونه وو. د پاکستان پوز د کورمې د څلور څلوېخت کلو خلکو ته ویلي چې د پوځي عملیاتو لپاره دې کړې وکړي. په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو په نښته کې 15 کسان ژوبل شوي دي. تاجکستان وایي چې د افغانستان سره په سرحدي سیمه کې دوه پوځیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. په منځنۍ کورمه کې د زینو سیمو خلکوای پوز ورته سمدستي د خپل کورونو پریښولو ویلې دي. د منتو سیدونکي غزنګل د دسمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې ډیری خلک د سختې یخنۍ له وجې کډو کولو ته تیار نه دي، نو ځکه له حکومت غواړي چې دوی دې نه بې کوره کوي. خو ځایي چارواکي وایي چې د بې کوره شوو خلکو لپاره یې په سامي سیمه کې یو کمپ جوړ کړی دی. د کورمې یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، د دسمبر په 22 مشال ریډیو ته ویلي وو چې په صده کې د مسوزیو زوهمشت او علي شیرزیو مشرانو ته تر مذاکراتو وروسته خبر ورکړ چې د هغې سیمې څلور څلوېښت کلي باید خالي شي، ځکه چې هلته د پوسپنه د وسلوالو پر ضد عملیات کیږي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په کورنو د ماټر ګولې پریوتو په پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي دي. د میرالی یو شمیر اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 15 سهار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې وشوې چې پکې په کورونو دننه عام وګړي ژوبل شول. د هسوخیلو سیمې یو اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ملک نثار علي خان وویل چې د ده د کورنۍ درې غړي هم په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دسمبر په 12 هم په میرالی کې هلته شاوخوا ټوله ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې وې چې پکې د موسیقي کلي یو اوسیدونکی نعیم الله ووژل شو. د میرالی 15 ولسي وګړي ژوبل شوي وو. له تیرو څلورو کلونو راهیسې په خیبر پختونخوا کې ناامني وسلوال بریدونه او له امنیتي ځواکونو او پولیسو سره د وسلوالو نښتو په وخت د ولسي وګړو مرګ ژوبلا زیاته شوې ده. د سند صوبې چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 14 کسان د انټرنیټي جرمونو په تور نیولي چې په دوی کې 15 چینایي او 19 پاکستانیان دي. د سند د کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لانجار د دسمبر په 15 په یوه خبري غونډه کې وویل چې هغو کسانو د ټلیګرام ایپ له لارې خلکو ته دوکه ورکوله چې پانګونه ورسره وکړي. د هغه په وینا چارواکو ته معلومه شوې چې تورونو کسانو د 6 میلیونه ډالرو درغلي کړې ده او 10,000 بهرني سیم کارډونه هم ترې ترلاسه شوي دي.
60 میلیون ډالر
دوی شاوخوا 6 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي وو او دا ټولې پیسې دوی په درغلۍ را جمع کړي دي او بهر هیوادونو ته یې لیږلي. ترلاسه شوی ریکارډ لمخې تر اوسه د زرګونو هغه کسانو د بینکي حسابونو معلومات ترلاسه شوی دي چې په دې غیر قانونه کال سنټر کې هر یو تن څخه تر 15,000 ډالر پورې پانګونه کړې وه.
لانجار وویل چې د چین حکومت ته به وایي چې په خپلو وګړو نظر وساتي. تر اوسه د چین حکومت په دې هکله څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز دا وکړی چې د بلوچستان په قلات کې 8 وسلوال وژلي دي. پوز د دسمبر په 15 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په بنیادي عملیات وکړل او د وسلوالو د وژنې ترڅنګ له هغوی وسلې هم ترلاسه کړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې هکله څه نه دی ویلي. پوز هغه وسلوال د هند فتنه یاد کړی دی. دوی دا اصطلاح د بلوچستان د بیلولو لپاره جنگیدونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی لپاره کاروي. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان سره په سرحد یې د وسلوالو سره په نښته کې دوه تاجک سرتیری او درې بریدګر وژل شوي دي. د آزادې اروپا ریډیو د تاجکی څانګې د رپورټ تر مخه دا پیښه د تاجکستان په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې شوې چې پکې دوه تاجک سرتیری ژوبل شوي هم دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولت کمیټي د دسمبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې د مرګ ژوبلې د شمیرې په تایید سره ویلي چې هغه پیښه یو شپه وړاندې شوې ده او دا یې کړې چې هغه ترهګر وسلوال له افغانستانه ور اوختي وو. تر اوسه پورې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوال یا اټورنی جنرل دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پر لسګونو مشکوک غړي نیولې دي. د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر پر ایکس یا ټویټر لیکلي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې داعش په ترکیه کې پلان لري چې د کرسمس او نوي کال په مراسمو حمله وکړي. دا هغه په وینا په استنبول او خواوشا سیمو کې دغه کسان نیول شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ هم دا اوس اوریدل شئ. د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم موږ تاسو هم دا اوس خبرونه لرو. په دې غړي کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په کورمه کې پوځ ځینو خلکو ته د کډه کولو ویلي خو خلک وایي په دې سخت ژمي کې کډې نشي کولای نو په کار ده چې حکومت رعایت وکړي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پوځ په نښتو کې عام ولس ته زیان رسیدل دي. یو کس وایي د پاکستان حکومت وایي په خابه کروندګرو غنم اخیستل خو نور دا کار نه کوي. کروندګر په دې اړه څه وایي؟
خلکو کروندم کمه کړی ده او دا مخکنه مطالبه وه چې موږ ته کفرس کا د غنمو قیمت نه مقرریږي نو غنمو کرلو ته نه تیار ځکه چې دی باندې خرچه ډیره ده او موږ ته قیمت هغه نه ملاویږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم تاسو ته لرو. هیله ده چې راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې تاسو هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم خبريږي او تاسو د مشال ریډیو د موبایل ایپ د لاري چې فری او وړیا دي هم اوریدلی شي. اولنی رپورت ته بور شو د منځنۍ کورمې په زینو سیمو کې د پاکستان پوځ د عملیاتو اعلان کړی او خلکو یې غوښتي چې خپل سیمې پرېږدي. خو د هغو سیمو اوسیدونکو وایي چې په روان ژمي کې خپل کورونه نشي پرېښودلی. البته د مسیزو، علي شیرزو او منتو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته ځینو ځایونو کې خلک مجبور شوي چې کډې وکړي، مګر په ټوله کې خلک کډه کولو ته تیار نه دي. هغوی چې کډه شوي وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. ځایي چارواکي وایي د عملیاتو په وخت باید خلک هلته موجود نه وي ځکه چې زیان ورته رسېدلی شي. په دې اړه د طارق اورکزي رپورټ اورو.
په منځني کورمه کې د مسوزو، زهمشت او لشرزو په څلوېښت علاقو د پوځي عملیاتو فیصله تر کېدلو پس مقامي خلکو ورته خپل کورونه له پرېښودلو انکار کړی دی. د منتو غزنی ګول مشال رډیو ته پر 25 دسمبر ویلي دا وخت موسم یخ دی او عموما خلک غریبان دي. کله کورونو وویستل شول نو ژوند به تر اغیز لاندې راشي. په صده کې پر 22 دسمبر د زهمشت، مسوزو او لشرزو مشرانو سره د ملاقات پر وخت د کورمې انتظامی او امنیتی چارواکو په یوه ورځ کې خپل کورونه د پرېښودلو حکم جاری کړی. که څه هم یاد موده تر پوره کېدلو مقامی خلکو خپل کورونه تر اوسه نه دي پرېښودلي، خو په زهمشت کې ځینې علاقې شته چې له هغو کډي وتلي دي. په منتو کې میش د لنډکی اوسیدونکو زینشاه افریدی مشال رډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي ماشومان او زنانه خپل خپلوانو کره سنبال کړل، خو چې شاوخوا کم شپږ سوه مالونه یې راویستلي، دومره خوراکو سر نشته چې ورې کړي، چې داسې د لګې له کبله مړ کېدل شروع شوي. په منځنی کورما کې پر دریم دسمبر مبینه لیل گاډي ورغلی وسلوالو لخوا د مناتو پوځي کلا سره نږدې پر امنیتی پوستې د حمله پر دې عمل کې پوځي عملیات تر شروع کېدلو پس لا مونډانا تر باغ پورې مقامی خلکو وړاندې خپل کورونه پریښودلي. که څه هم د تندو سامي پر سیمه د وسیدو سهولت ورکولو په خاطر یو کیمپ جوړ شوی، خو د هغې پر ځای زیاتره متاثرین په کوزه کورما او زلهنګو کې خپل خپلوانو کرای کورونو او یا د یار دوستخونو ته ورغلی. په هنګو کې میش له لیل گاډي یو بکوره شوي تن نیک احمد مشال لډیو ته وایي تر اوسه یو سل دیش خوراکي او غیر خوراکي پیکیج تقسیمولو علاوه هیڅ قسمه ورسره مرسته نه ده شوې.
نور آی ډی پیز کوم حقوق دي نور ته ورکول شي، همدغه شوندې دي زمو کام څوکم ده، دا ډیر بے خلی دی او بے واسه دی، نه مشر شتا و نه چوک و غم خور شتا دی. مهربانی دو وکړی شي تاسو په ستات سره د حکام بالا ته د مو आवाज ور ورسیږي، څو دا د فرادا منتو وی سی سره کوم کلی دی او سره نوټیفیکیشن شتا دی، کمران نه خو کلی پرې دا نوټیفیکیشن شو دی. نو مهربانی دو وکړی شي دا د بایومیټریک زر تر زر وکړی شي او دغه ته د خوراکي مواد او
بلخوا په کورما کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنې خپور شي، مشال لوډیو ته پر 15 دسمبر ویلي په سیمه کې د زهموش الشرزو او مسوزو شاوخوا 44 علاقو خلکو ته خپل کورونه پرېښودل ضروري دي، ځکه چې نه غواړي د پوځي عملیاتو پر وخت چاته نقصان نه ورورسیږي. او بله دا چې له سیمې وسلوالو د وستلو لپاره هم مؤثر اقدامات اخیستلو ته ضرورت دی. چارواکي وای موږ مخکې هم د یاد قبیلو مشرانو سره مذاکرات کړي او سبا بل سبا کې به بیا ور سره کینی چې زرت زره خپل کورونه پر خودلو ته ور برابر کړي او زیاتبی د سیمې متاثرینو سره مرسته د کیدلو لای عمل جوړولو ته چمتو دي. په منځنی کورما کې لسمو دی رہے سي نه یوازې پر امنیتی سرتیرو بریدونه تیز شوي، بلکې عام خلکو د تختولو دړکو او وشتلو په پیښو کې هم اضافه شوه. تر دې مخکې د منځنی کورمې په الشرزو او مسوزو کې هم د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي چې لا هم روان دي. د یاد سیمو متاثرینو سره د حکومت لخوا 1,10,000 د نقد روپو مرسته پیل شوي، چې دغه شان امداد د کېدلو غوښتنه د نوي کډوالو لپاره هم کیږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHALRADIO.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس دغه اپ ډاونلوډ کړئ، دا فری یا وړیا دی او په تاسو څه مصرف نه راځي. د میرالی اوسیدونکو وایي چې یو ځل بیا دغلته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی وایي چې هر ځل داسې نښتې وشي نو اکثره پکې ولسی وګړي وژل کیږي او یا هم ژوبل کیږي. په میرالی کې نن سهار یو ځل بیا دغسې پیښې شوې دي او په عامو کورنو باندې ماټر ګولۍ غورځول شوي چې لږ تر لږه 15 ولسی وګړي پکې زخمیان شوي دي. عمر وزیر یې په اړه نور تفصیل تاسو ته وایي.
د میرالی اوسیدونکي وایي چې نن سهار یو ځل بیا د فوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې 15 پورې عام ولسی وګړي په کورونا کې ژوبل شوي. د میرالی حسوخیل اوسیدونکي او د غلط عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ملک نصر علي خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې سختې ګولې واریږي. یو ځل بیا د کور درې نور غړي لور ورور او وراره ژوبل شوي. دغلته په کورونو کې نور خلک د ګولو پرېوتو له کبله ژوبل شوي دي. د هڅوخیل اوسېدونکي مقتدر شفقت داوړ او نورو مشال ریډیو ته وویل چې خلک د سختې ویرې ښکار شوي، ماټر ګولې وورول شوې. ملک نصر علی خان چې د دسمبر په 18 هم د غلطه یاد ډول بریدونو کې یې د کور درې غړي ژوبل وو، نن یې بیا درې نور د د پوینا ماټر ګولا په کور پرېوتو له کبله ژوبل شول.
بیا داینه د شر شبو باندې دا داینه د مدد ته ور وې دا چې د عام حال کې باندې د بمباری شری ده داینه خو هم شر حال خو مو شر خپل په کیسه درې زخمیون دي زخمیون هم سره مر سره واسطه واټه واسطه ورولي ماټر ورولي نه په دې ماټر شې په دې خیر وکړي بیا نه را بشه نه جوړ شي خبره زنه دا غا حل او په عام کې ربوندې په عام حال کې باندې دا غاټه واسطه لګیا د پښتو مدرسې موږ را د سرکار نه غو مطالبه چې د ریاست نه خصوصا د سکیورټي ادارې نه
د دسمبر په 18 هم د ځایي خلکو په وینا میرعلي کې د فوز او وسله والو ترمنځ جګړه کې هم د میرعلي موسکی کلی نعیم الله وژل شوی وو او 15 کسان خزینه ماشومان ژوبل وو، چې د دسمبر په 13 بیا میرعلي سلور لاره کې ځایي خلکو احتجاج وکړ. د میرعلي موسکی اوسېدونکي سیاسي فعال شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل
داغه وخت ری و دا ژوند د کی مؤخر سه اخر کار چې گئی در چګول می پټاس بوندې دي جامه شه ډارې جی په کتاب په کیر شه ډارې جی انو می ژ اپیل کی دواره ته چې توس میرا بنیو کې کته طالب یو کته پوجي میرا بنیو کې دا جنگ چیرتا بلې ری ته ایسې بل ورا چې کیم دراز دري ستیر شو نډیر مل همیش د طالب نه خبر شو نه د پوجي نه خبر شو کومیش خپل بے گناہ عوام چې دا مې زخمیونه شو لو پښه شهادتینا او شو میش بے گناہ عوام همیشه په دې غاشه ټارګټ کېږي حق دی و مخینه وی حق دی بلې مخینه وی.
د دسمبر په 19 هم بویا کې پر فوزی پوستا ځانمرګي وسلوال بریټ کې 15 وسلوال او سلور سرتيري وژل شوی ول، خو ځای خلکو په وینا د خلکو کورونا زیانمن شول او 15 پورې عامولسی وګړي خزینه ماشومان هم ژوبل شول. د شمالي وزیرستان عثمانزای جرګه ویان مفتی بیت الله د دسمبر په 19 نه وخت میرم شاه پریس کلب کې خبری غونډه کې ویلی ول چې د دې حالات او ولسی خلکو مرګ ژوبل زید د جنوري په 2 میرلي کې امن پاسون اعلان کړي. په ټولو تحصیلونو مشران ګرځي جنوري 2 یو پریکړه کړي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته ویلی ول چې میرعلي او د غلطه نورو سیمو کې وسلوالو زیات کاروایو کې ولسی وګړو د ځاني مالی تلفاتو به سرکاري پیکیج مطابق مالی مرسته کیږي، د ولسی خلکو د ژغورنې لپاره ګامونه پورته کیږي. شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار وړایچ هم د دسمبر په 19 مشال ریډیو ته ویلی ول چې د دوی او مشرانو سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره سلا مشورې شوې، د وسلوالو تر ختمه به کاروایي دوام لري، مشرانو ملاتړ ورته حاصل دي، خو د ولسی وګړو د ژغورنې پوره هڅه کیږي. د دیوړاندې هم حکومتي فوزي چارواکو په واروارې داوي کړي چې د غلطه وسلوالو زیدې هدفي عملیات تیز شوي، د ولسی خلکو خیال ساتل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او ریډیو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو .com باندې هم زموږ د خبرونې هم دا اوس تاسو اوریدلی شئ. تاسو کوي شئ چې د واتس اپ د لارې هم زموږ خبرونې ته لاسرسي پیدا کړئ، لکه څنګه چې درته وویل شو د غې لارې ورشي او په واتس اپ کې مشال ریډیو تعقیب یا فالو کړئ. الته تقریبا 2000 کسان شته دي تاسې هم ورسره ملګری شي. پاکستانی چارواکي وایي د چین حکومت ته ویلي چې پر خپل وګړو نظر وساتي. دا تر هغه وروسته دا چې د سند صوبې چارواکو ویل چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي ادارې درې چینایي خزي او 12 سړي له خلکو د ملیونونو ډالرو د اخیستو په تور نیولې دي. د چارواکو په وینا ګڼ پاکستانیان یې هم د دې جعلي کاروبار په تور نیولې. تر اوسه پورې د چین حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. دا چې دغه خلکو دا کاروبار څنګه کوو او څنګه یې له خلکو پیسې اخیستې په دې اړه د نیازلي رپورټ اورو.
د پاکستان د سند صوبې د کورنو چار وزیر ضیاء الله حسن لنجار وایي د دسمبر په 19 نیټه په کراچۍ ښار کې د امنیتي ادارو د لوري په یو کاروي په مهال 15 چینایي وګړي او 19 نور پاکستانی نیول شوي دي. نوموړي دا څرګندونې د دسمبر په 15 نیټه په کراچۍ کې د یو خبري غونډې په مهال وکړي. په دې خبري غونډه کې د نېشنل انویسټیګیشن کرایم سیکورټي ایجنسی اډیشنل ډایرکټر طارق نواز هم ګډون درلودو. د سند کورنو چار وزیر وویل په نیولې شوي 15 چینایي وګړو کې 12 سړي او 3 ښځې شامل دي. هغه زیاته کړې چې د دې نیولې شوو په اړه د پاکستان د کورنو بهرنو چارو وزارتونو له لارې چینایي چارواکو یو شمېر نورو بهر هیوادونو ته هم معلومات ورکړې شوې دي.
15 فارینرز جسمه 12 میل اور 3 فیمیلز اریسټ ہوئے.
دی وایي چې په دې کاروي کې 15 غیر ملکیان چې پکې 12 سړي او 3 ښځې شامل دي نیولې شوې دي. دا دوی سره 19 هغه کسان هم نیولې شوې دي چې پاکستانی وګړي دي. نیولې شوې چینایي وګړي په قانوني ویزه پاکستان ته راغلي وو او دا غیر قانونه کال سنټر هم د دوی په مشرۍ چلیدو. دا عملیاتو په محل له دغه مرکز څخه ډیر مهمه ډیجیټل ریکارډ ترلاسه شوې دي او تر 10,000 زیات موبایل سیم کارډونه هم نیولې شوې دي.
10,000 سے زیادہ فارن سیم جو ہیں وہ ریکور ہوئی ہیں ان سے.
ضیاء الحسن لنجار زیاته کړې چې دی غیر قانونا کال سنټر د آنلاین درغلیو جالی پانګونی او مالی فریب للاري د خلکو څخه شاوخوا 18 میلیونه امریکایی ډالر ترلاسه کړی وو چې دا پیسې بیا بهر هیوادونو ته لیکدل کېدی.
لیکن 60 میلیون ډالر کے برابر جو ہے
دی وای دوی شاوخوا 18 میلیونه امریکایی ډالر ترلاسه کړی وو او دا ټولې پیسې دوی په درغلې را جمع کړې دي او بهر هیوادونو ته لیږلې. تر لاسه شوی ریکارډ لمخې تر اوسه د زرګونو هغه کسانو د بانکي حسابونو معلومات تر لاسه شوی دي چې په دې غیر قانونه کال سنټر کې هر یو تن څخه تر 15,000 ډالر پورې پانګونه کړې وه. او د دې کاروي سره موږ هیله من یو چې راتلونکي کې به نور کامیاب عملیات هم وشي. نوموړي زیاته کړې دغه سیم کارډونو للارې د پاکستان، یورپ او نورو هیوادونو وګړي به په غیر قانوني توګه غولول کېدل. هغه زیاته کړې چې دا عملیات لا هم روان دي او په راتلونکي ورځو کې به ورته د غیر قانونه کال سنټرو په ضد نور مهم پراخه معلومات هم ترلاسه شي. بل لور ته د نېشنل انویسټیګیشن کرایم سیکورټي ایجنسی اډیشنل ډایرکټر طارق نواز بیا ویلي که څوک هر څوک وي او له هر هیواد سره تړاو لري حکم جرمنو کی ککڑوی نو پرزت بھائی قانونی کاروائی کی گی
ٹائم میں چاہے وہ غیر ملکی ہوں پاکستانی ہوں.
دے وائی پہ جرمنو کی کچوک ہوں بھی کہ پاکستانی بھی یا غیر ملکی بھی پرزت بھائی قانونی کاروائی کی گی. پا دی عملیاتو کی منگ دیر مہم معلومات ترلاسہ شوی دی او منگ پا کراچے کی دو نور داسی غیر قانونا سنٹری پا اڑا ہم معلومات ترلاسہ کری دی چھ پا غیر قانونی توگا چلی گی. دیر ضرب دا ہوئی پا زد ہم عملیاتو شی او دنی ولی شوی ٹولو کسانو پا اڑا با قانونی کاروائی کی گی. زنی سرچینو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې امکان لري چې په راتلونکي څو ورځو کې به یاد چینایي وګړي له هیواده وایستل شي چې په دې لړ کې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت له لارې د چینایي چارواکو سره هم اړیکې نیولې شوې دي. خو د نېشنل انویسټیګیشن کرایم سیکورټي ایجنسی چارواکي او د سند کورنو چارو وزیر بیا ویلي نیولې شوې چینایي وګړي دا مهال د کراچۍ په زندان کې بندي او د هغوی په اړه به وروستۍ پریکړه عدالت کوي. بلخوا په کراچۍ کې په وروستیو کې د 15 چینایي وګړو د نیولې کېدو په اړه په پاکستان کې د چین سفارت تر اوسه کوم دریض نه دی څرګند کړی او نه د چین حکومت څه ویلي دي. مشال ریډیو په دې لړ کې په کراچۍ کې د چین د کونسلګرۍ د چارواکو سره هم اړیکې هڅه کړي خو تر دې دمه هغوی سره خبرې نه دي شوي. په پاکستان کې د درغلیو په تور د چینایي وګړو نیول کېدل دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې وړاندې د 2015 کال د جولای په 15 نیټه هم د پنجاب په فیصل آباد چینایي وګړي د ناقانونه کړنو په تور نیولې شوي وو. د انټرنیټي جرمونو مخنیوي ملي ادارې هلته د دوایانو جوړونو فیکټري په نامه یو داسې جالي مرکز نیولې وو چې په ظاهره یو صنعتي یونټ وو، خو په حقیقت کې پکې یو غیر قانونه نړیوال کال سنټر فعال وو. تر هغې وړاندې د 2015 کال د جولای په 15 نیټه د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د چاپې په محل شپږ چینایي وګړي هم نیولې شوي وو چې امریکایي وګړي به د جالي قرضو په نوم غولول، او په دې اړه ګڼو غیر ملکیانو وګړو شکایت هم کړی وو. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي وایي دا کال سنټرونه داسې کسان لري چې په بیلابیلو ژبو خبرې کولی شي، او ځانونه د بینکونو یا انشورنس کمپنیو استازي معرفه کوي، او د خلکو شخصي او بینکي معلومات ترلاسه کوي او بیا ترې پیسې اوباسي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبری سات روان دي. ملګرو ملتونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبی د صحت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په یو رپورت کې ویلي چې په زندان کې د بشرا بیبی وزن کم شوی، د هغې کوټه پاک نه ده، او په خوراک کې ډیر مرچک ورکول کیږي چې له وجې د هغې د روغتیا په اړه تشویشونه زیات کړي دي. بشرا بیبی او میړه عمران خان د درغلیو په کیسونو کې د قید سزا تیری. د پاکستان وفاقي حکومت په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو مخکې چارواکو ویلي وو چې هغو کسانو ته په جیل کې کافي سهولتونه ورکړل شوي دي او امتیازي سلوک ورسره نه کیږي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
ملګری ملتونه وایي د بشرا بیبی په بند کې حالت لا زیات خرابیدونکی دی. دوی زیاته کړي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی چې څنګه په بند کې ساتل شوی، هغه د نوموړي ذهني او د جسمانی حالت لپاره د اندېښنې وړ دی. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کمیشن د دسمبر په 14 خپل دغه خبر کې بیا د هم لیکلی دی. دوی واکمنو ته خبرداري ورکړي چې دغه اړخ ته پاملرنه وکړي. د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال رډو ته وویل چې په یوازې حالت کې بند کې په ساتلو د صحت د خیال نه ساتلو چلند د بشرا بیبی سره هم کیږي، نو ځکه ملګری ملتونو دغه بیان جاری کړی. ګورخه چې تاسو بندیخانه کې اچولی دي او څوک ورته نه پرېږدي، نو بیا خو امکانات شته چې ګنی حالت د خطرې وړ وي. که ورسره د کورنۍ د ملاوېدو اجازت وي نو بیا خبر هم کېدی شي، خو چې تاسو ورته څوک نه پرېږدي نو څرګنده ده چې دا سیاسي بندیان په آیسولیشن کې ساتلی دي. ظاهره ده چې د بشري حقوقو هر اداره به د دې غندنه کوي او کولې په کار هم دي. خو د اکتوبر په اولنۍ نیټه 2023 کې د پنجاب حکومت په سرکار وی پړنه دی خبر تر مخه د پنجاب د اطلاعات وزیر عظما بخاري ویلي عمران خان او میرمن بشرا بیبی ته خصوصي سہولتونه ورکوي، لکه خوراک او د صحت هم خیال ساتي. د وفاقي حکومت اطلاعات وزیر عطا الله ترټ سکل په اپریل 14 د جیو ټی وی سره خبرو کې ویلو عمران خان ته په بندیخانه کې د قانون د مخې ټول سہولتونه ورکیږي او هغه هیڅ محرومتي نه لري. د انګریزي ورسپانې ډان د دسمبر د 15 د خبر تر مخې سکل په مې میاش کې اډیالي بندیخانه انتظامیه په اسلام آباد های کورټ کې خپل رپورت هم جمع کړو چې په کې لیکلو بشرا بیبی ته امتیازي سہولتونه ورکیږي، معنی د قانون د مخې ورته ټول سہولتونه برابر دي. د پیښور د بشري حقوقو او قانوني رپورټینګ کونکي غلام دستګر مشال رډیو ته وویل هر یو څوک چې په جیل کې وي باید د جیل مینول یا د قانون د مخې ورته سہولتونه ورکړي شي.
یو خبره خو پکې دغه د جی چې د عمران خان کور ودانه بشرا مانی کا چې دا هغه ته چې کمزې کې بندي کړي دا نو اغل ته د صفای تنظیم نشته د منګکوري وغیرہ پکې ډیر دي. زما خیال دی چې د انساني حقوقو حواله سره چې منګورو نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی، دا ندی کول پکار.
ملګری ملتونو دغه ادارې په خپل رپورت کې زیاتوي بشرا بیبی د اډیالي بندیخانی په یو وړ کوټه کې بندي ده، هلته هوا هم سم نه لګي، او دغه کوټه مګو هم متاثر کړي ده. دغه کوټه کې بجلی هم بندیږي او بل دا چې صفا او به هم ورته نه ورکیږي، ولی په خوراک کې مرچکه هم زیات ورکیږي. نو د دوی په خبره چې دغه وجه نه د نوموړي وزن هم 15 کیلو کم شوی، ولی ناروغي پیدا شوی دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې موږ اوریدئ شئ د خبرونو د لنډیز وخت هغه به تاسو ته وړاندې کو. په منځنۍ کورمه کې د ځینو سیمو خلک وایي پوز ورته سمدستي د خپل کورنو د پرېښودلو ویلي دي. د منتو اوسیدونکي غزنیګل د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې څلور څلوېښت کلو ته ویل شوي چې خپلې سیمې پرېږدي، خو د هغه په وینا د سخت یخنۍ له وجې خلک کډه کولو ته تیار نه دي. البته ځینو سیمو کې خلک بې کوره شوي دي. د کورمی یو امنیتی چارواکي چې نه غوښتل نو مخبور شي د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویلو چې په ساده کې قومي مشران سره تر مذاکرات وروسته خلکو ته خبر ورکړو چې هلته دوی عملیات کوي، نو ځکه د خپلې سیمې پرېدي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په کورنو د ماټر ګولې پریوتو په پیخه کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي دي. د میرالی یو شمېر اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 15مه سهار مهال د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. د سند صوبې چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې 14 کسان د انټرنیټي جرمونو په تور نیولې دي. د سند کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لانجار د دسمبر په 15مه په یوه خبري غونډه کې وویل چې په هغه کسانو کې 15 چینایي او 19 پاکستانیان دي چې د ټلګرام ایپ د لارې خلک دوکه کول او پیسې ترې اخیستلې. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان سره په سرحد کې د وسلوالو سره په نښته کې 2 تاجک سرتیری او 3 بریدګر وژل شوی دي. د ازادي اروپا ریډیو د تاجکي څانګې د رپورټ تر مخه دا پیښه د تاجکستان په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې د دسمبر په 14مه شوې چې پکې 2 تاجک سرتیری ژوبل شوي هم دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او کمی وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوستاسو موږ اوریدل شي. د افغانستان په اړه تاسو یو رپورت وړاندې کول کڅ څنګه چې تاسو معلومه ده د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو لخوا حکومت جمهوری حکومت ړنګ شو، دوی خپل واکمنی پیل کړه. تر هغه وروسته د افغانستان د امنیتی ځواکونو اکثره غړي نورو ملکونو ته لاړل، او ځکه چې طالبان په دوی پسې ګرځېدل او دا سرتیری وایي چې د دوی ژوند په افغانستان کې خوندي نه و. په دوی کې ځینې ایران او پاکستان ته هم تلل دي چې په ګاونډ کې دي د افغانستان. اوس دغه پولیس او امنیتی ځواکونه البته پخوانی د افغانستان دوی اندېښنې لري چې په ځینو سیمو کې په پخوانی سرتیرو باندې حمله شوې دي او دوی د خپل ژوند په اړه اندېښنې لا ورسره ډېرې شوې دي. په دې اړه زموږ همکار رپورت لري.
روسته له هغه چې په ایران کې د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړ پوړی جنرال او همکاري هدف وګرځول شو، په هغه هیواد کې مېشت یو شمېر افغان پخوانی پوځیان د ځان د امنیت اړوند سخت اندېښمن او د ګڼو نورو خبرګونونو نه راپاره ولی دي. د افغانستان د جمهوریت نظام پر مهال د تخار، بغلان او نورستان ولایتونو د وزل سوي امنیه قومندان جنرال اکرام الدین سریس کارتر او نږدې خپلوان د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل سری او د صافي په تخلص هغه سره مال یو همکاري پرون چهار شنبه د ماښام شاوخوا 6 بجې په تهران کې د دوو ناپیزنده نقاب لرونکو وسلوالو لخوا د دفتر او کور په لاره کې په ډزو وسل سول. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. له تهران او د جنرال سری له کورې ازادي راډیو ته وویل
دفتر او خانه جنرال سپ نزدیکی هم است، او طرف دفتر ماست، این طرف خانه شست، یک سه چهار تا خانه فرق شست.
د جنرال سپ کور او زموږ دفتر یوازې دو درې کوره سره لري دي. د چې کور ته روان شو لره کې نقاب لرونکو کسانو پرې د وسلې حمله وکړه. څنګه بل قومندان د صافي پونم هغه وو درې مرمۍ د جنرال صاحب پر زړه، ملا او ځان لګېدلي، او مخکې دی چې روغتون ته ورسیږي لاره کې شهیدان شول. په شک پرته یوازې موږ او کورنۍ مو نه، بلکې نور پوځیان هم سخت اندېښمن یو چې ولې د تهران په زړه کې داسې پیښه وشوه.
دای وایي هغه سره یو بل همکار هم شدیدن ټپي سوای، او زیاتوي چې سری په تهران کې د خپل افغان پوځیانو د اقامتي ستونزو د حل لپاره یو دفتر پرانستای و. د اکرام الدین سری جسد لا تهران کې دی او د سکرتر په خبره تر اوسه په ایران یا خپل خاورې افغانستان ته د انتقال او تدفین اړوند پریکړه نه ده سوې. د ایران له حکومت او نړیوالو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او ورته د قانوني سزا ورکولو غوښتنه وکړه. تهران کې دې سوې پیښې ایران کې میشت کړن پخوانی افغان پوځیان د خپل ځان کورنیو همکارانو او ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په تهران کې میشت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پخوانی پوځي جنرال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل: دغشان د ایران په شیراز کې بل میشت افغان پخوانی پوځي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست پخوانی کارکوونکي هم چې د ورته دلیل له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل: د اکرام الدین سری وزن ته یو شمېر خبرګونونه هم ښودل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق تر دې پیښې وروسته په خپله ایکس پاڼه د دغو دوو افغان پخوانیو پوځیانو وزل غندلي او دا یې یو تنظیم سوی جنایت او د جدي خطر زنګ بللی دی. فائق لیکلي: د افغانستان د پخوانیو نظامیانو له منځه وړل حتی په جلاوطنۍ کې هم دوام لري او عاملین یې له بشپړ معافیته برخمن دي. د دې جنایت پر وړاندې چوپتیا له هغوی سره همکاري ده. دغشان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم دا وزنه پلان سوی بللې او د جدي پلټنو غوښتنه یې کړې ده. ګڼو نورو پخوانیو افغان پوځي جنرالانو او چارواکو هم په دې اړه خپلو خواله رسنیو کې ورته پیغامونه خپاره کړي دي، خو ایراني چارواکو تر اوسه د دې وزنې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم پر خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو د اکرام الدین سری او د هغه د همکار وزنه غندلې، خو د دې جبهې ویان علي میسم نظري بیا د چهارشنبې په ماښام ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې طالبان د دې وزنې تر شا په لاس لرلو تورن کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د دې ادا په اړه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نظر ولري، خو د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه کوم بل طالب چارواکي تر اوسه د دې تور په اړه کومه تبصره کړې ده. د یادونې ده چې تهران کې میشت او هلته ګڼو افغان پخوانیو پوځیانو سره ارتباط لرونکي د تیر جمهوري حکومت د پوځي وزل سوي قومندان اکرام الدین سری تل د طالبانو حکومت د پخوانیو افغان سرتیرو په وزلو او نیولو تورنوه او د طالبانو د حکومت له مخالفینو څخه و. دا په وروستیو میاستو کې په تهران کې د طالبانو د حکومت ضد شخصیتونو دوهمه وزنه ده. څلور میاستې وړاندې یو پخوانی جهادي قومندان معروف غلامي هم مشهد ښار کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ووزل سو. په تهران کې د دې پوځیانو د وزلو راپورونه او پرې د طالبانو تورنېدل په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د روان کال د اګست په 21مه برټانوي ورځپاڼې ټلګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د یوې استخباراتي معاملې په ترڅ کې طالبانو ایران ته هغه نوملړ ورکړی چې پکې په افغانستان کې د برټانیا پخوانیو افغان پوځي همکارانو او جاسوسانو نومونه شامل دي. په راپور کې راغلی و: ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ سره خبرو کې پر دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. خو هغه مهال ایران او د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه ویلي. د اکرام الدین سری خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی 250 کلن د افغانستان د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکی او د څلورو اولادونو دوو هلکانو او دوو نجونو پلار، او په 2021 کال کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام تر سقوط وروسته د خپل کورنۍ سره د ایران تهران ته کډه شوی و.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې اوس به له کروندګرو غنم نه اخلي. زمیندار وایي حکومت ورته په دې اړه خبر ورکړی او وجه یې د نړیوال مالی صندوق د قرضونو شرطونه پوره کول دي. په هغو شرطونو کې یو دا دی چې حکومت باید له خپل ضرورت څخه زیات غنم زیرمه نه کړي. دا فیصله به په کروندګرو څه اثر وکړي؟ په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د زمیندارو سازمان مشر تر مخه مرکزی حکومت د ایم ایف په وینا په سرکاري کچ د زمیندارو نه د غنمو نه اخیستلو پریکړه کړې ده، او چې کوم امدادي قیمت به حکومت زمیندارو د غنمو یا نورو فصلونو اخیستو په وخت ورکو د هغې نه منع کړې دي، او مرکز هم دا پریکړه منلې ده. دی وای چې حکومت په د غنمو سربیره د غنی او تماکو نرخ هم مقررو، خو ایم ایف نه د قرضو اخیستلو په چکر او د هغوی په شرایطو تللو له وجې اوس به حکومت دغه سرکاري نرخ نه ټاکي، کم چې زمیندارو زمینداره او بیا ولس لپاره هم زیانمنه پرېکړه ده. په خیبر پختونخوا کې د زمیندارو د سازمان مشر رضوان الله مشال لیډو ته وای
د حکومت چې کوم د ایم ایف سره شرایط دي هغوی په قرض اصول لپاره هغې باندې عمل کول غواړي، د هغې ټول نقصان د ملک زراعت ته رسي، او د ملک زراعت چې دی دی باندې د ملک د عام سړي د ژوند دی. مخکې به حکومت زمیندارانو به غنم واخیستل، هغوی ته به کیش پیمنټ وشو، هغوی به مخکې مزید د زراعت دپاره بهتری دپاره استعمالو. پاس کوی کومې اداره وه هغوی به زمیندارو نه 16 لاکھ میټریک ټن غنم اخیستل. زمون کې پی چې کوم ګورنمنټ 5 لاکھ ټکټن اغستل، او نور بمنګ بند پرایویټ ادارو خلکو خپل اغستل. سین حکومت په 16 لاکھ میټریک ټن اغستل زمیندارونو دا غنم. بلوچستان حکومت په 2 لاکھ میټریک ټن زمیندارونو اغستل. نو دا به زمیندار ته ډیر ریلیف میلاو شو، او زمیندار ته به پیسې پوخ میلاو شي.
دغه زمیندار زیاتوي چې نن سبا د ګرانۍ له وجې د غنمو په شمول په هر یو فصل خرچه زیاته کیږي، او حکومت ورسره مرستې ونکړي نو دا د دوی تاوان وي. نو ځکه وایي چې سږکال یې هم غنم کم کړل دي، او راتلونکي کې به نور هم د غنمو پیداوار او کم رقم کړي، کم چې د خوراک کمی هم راوستل شي.
نو اوس آینده به دا غنم چې کم د فصل د کروندې وختو نو خلکو کروندم کم کړی دا، او غوی دا مخکنه مطالبه وا چې موږ ته کو فرص کا د غنمو قیمت نه مقرریږي، نو غنمو موږ غنمو کرل ته نه تیار ځکه چې دی باندې خرچه ډیره ده او موږ ته قیمت هغه نه ملاوي. نو دې رقاری چې را روان کال با د فوډ سکیورټي یا د خوراک چې کم ضرورت دی د موږ آبادی د پاکستان ناغه با کمیږي، به با گرانی راځي چې کله خوراک سړی ته نه ملاویږي، ناغه نه به یو داسي بوران جوړیږي چې هغه انتظامی طور هم قابو کول گرانی او نورم ثاني طور هم قابو کول گرانی.
زمیندار وایي چې تیر کال د حکومت ته دلچسپي نه لرول لوجه زمیندارونه زیرمه کوونکو او ډیلرانو شوخه 200 روپے من غنم واخیستل، ولې به په کولو مارکیټ کې تر 15000 روپے من خرڅو. نو ردی ګټه دغه سرمایدارو او زیرمه کوونکو ته وشوه، خو زمیندار ته تاوان ورکړ. خو بیا خیبر پختونخوا کې د ملیونو د مالکانو سازمان مشر حاجی اقبال د حکومت دا ګام ستای او وایي چې د غنمو اخیستلو پروسه کې به ذخیراندوز یا درمګړي کومه ناجیزه منافعه ترلاسه کوله هغه ترې لمن جوته. اوس به زمیندار او غنم اخیستونکي خپنی غیوبل سره سودا کوي.
هغه به حکومت سبسیډي ورکاو دا په 1000 روپے سبسیډي بلاله پنجاب کې. نو دا یو خو پالیسی ده د کې هغه کم دغه چې هغه رشوت خوړو هغه خلک ته لمن جوته سبسیډي ته ټول مینونه کولو شو واسه به کولو کړی وو به یاره غنم را سری دي په بل مل به غنم خرڅ کړو. نو دا یو خو اقدام دی بد نه دی. دا څه کسان دي چې غوی با مینونه بند کړو او صرف سبسیډي د پاره به بیا مل کولو کو. نو هغه سبسیډي د من جو تا هغه خلک به خرابي. نو هغه کسان به خپي چې کوم مل نه چلی او صرف کوټه لا به مل لگا کو.
د زمیندارو د سازمان مشر رضوان الله په وینا د ای ایم ایف لخوا وفاق ته ویل شوی چې دوی او صوبای حکومتونه کولی شي چې ایمرجنسی یا بیړني حالات لپاره یوازې 6.2 میلیونه میټریک ټن غنم د ځان سره زیر مکړي، چې پکې وفاق با 15 لکھ، پنجاب با 25 لکھ، سند با 10 لکھ، خیبر پختونخوا 9 لکھ، او بلوچستان صوبا تر 15 لکھ میټریک ټن غنم ځان له اخیستل شي او سر مکول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په پاکستان او خیبر پختونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد او د ښځو د حقونو په اړه مختلف قوانین موجود دي، خو خلک پی پوها کم لري، یعنی عامه پوهاوی په اړه کم دی، نو له دې وجې ډېری ښځې چې دی خپل حقونه نشي ترلاسه کوي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریالې خالده نیاز د قانوني چارو پوهې مهوش محب کاکا خیل سره مرکه کړې ده. راځي دا باور
د غریلو تشدد چې کوم دغه سزا یو نه 15 کاله پورې دی او 15 لک روپے جرمانه هم ده، او بیا کورٹ چې کله تاسو یو حکم جاری کی چې د خزو تبا تاسو نه نفقه ورکوي یا بد دې چې کوم دا به روي نه دھمکیانه بن ورکوي او دا بد دې خپل کور نه وباس نه پدې کور کې بوسیږي یا د اغه د وزن کو داغه نوکری لاړ شي یا د اغه د کور سامان تاسو مات کې یا د اغه بچي یا د اغه رونو خوین له نقصان ورکې، نو اغه کې بیا کورٹ چې کوم دې نو یو انټرم حکم جاری کړي او اغه حکم کو تاسو او نه منه نو اغه هم بیا سزاګانې دي، کم از کم یو کال قید دي او 3 لک روپے جرمانه ده.
چې یو خزه د کورنی تشدد ښکار شي نو هغه بچر تخپل شکایت درج کړي؟
ګوره عموما داسې کیږي چې خزه یا خو هسپتال ته ځي او یا پولیس تھانے ته ځي، خو د دې اکټ د لاندې دا وایي چې یو په ضلعو په سطح باندې به یو کمیټي جوړیږي او دا هغې ته دوی ډسټرکټ پروټیکشن کمیټي ویلي دي. دغه کمیټیانې د خیبر پختونخوا په هر ضلع کې به جوړ شوي دي او نوټیفای شوي هم دي. نو په کار د چې دا ښځو سره چې کله کورنۍ تشدد وشي نو دوی دې ضلع کمیټیانو ته لاړ شي او هلته نه دوی استفاده والی. دا کمیټیانې به دوی له مفت قانوني امداد هم ورکوي.
آیا دغه کمیټې فعال دي؟
ګوره جی اوسه پورې چې دا کمیټیانې جوړې خوشوې اوس پورې مان دی اوریدلې چې دوی سره میټینګ شوی دی یا دوی ملو شوی دی یا چا دوی د سه کیس جمع کړی دی پاغه کیس باندې دوی سره کار کړی وي، نو اوس پورې دا غا شانت فعال نه دی او په کار د شدا دوی پراپرلی خطرې کې سره دا اوشلې او د میټینګونو شي.
خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه هم خزي وجلې کیږي، نو په دغه اړه کم قانون موجود دی؟
ګورې جی د دې قانون خو ډېر پخوانی دی، ډېر وخت شو چې غیرت په نوم باندې به ښځه نه وژنل کیږي، او که ښځه د غیرت په نوم باندې څوک ووژنل کی نو د هغې کې عمر قید دی او یو دا چې د مرګ سزا ده وته دا ورته ورکړی کیږي، د سره جرمانه هم ده او دا چونکې یو فساد فی الارض دی د پوره معاشرې او د ریاست خلاف یو جرم دی، نو بیا دا ای چې دا جرمونه دا ریاست چې کوم دی دی کې هغه یو پارٹی وی او دا جرمونه هغه مخې ته پوسی او دی کې سپریم کورٹ پورې زی
خزی سرنګ کولې شي که څوک تنه هغه خپل حق نه ورګي په جیدات کې، نو بیا خزی چرته تللې شي خپل حق ته پاره
دی کې چې ډېری خبرې دي کو هغه په جیدات کې حق ته او هغه شریعت ته لکه هغه یو انهریټنس والا کیس ته، نو بیا موږ سره نادرا هم یو سکسیشن ایکٹ جوړ شوی دی، نو نادرا سره د اختیارات دي چې هغه پراپرٹی یا جائیداد چې کوم دی هغه کې څه تنازع نه وي، دوی هلته تللی شي او دا ټول چې څومره د دې د کورنۍ خلک دي فار مثال به دا در کوم چې پلار وفات شو دا هغه څومره بچي دا ټول به لاړ شي نادرا ته، هلته به ګوتې ولګي او نادرا والا بوله سکسیشن سرٹیفیکیٹ ورگی او دی کے با خپل جائیداد چکم دے خپل خپل حصے مطابق دوی کے ہر یو کس خپل حصہ ملوشی دین علاوہ کد دی پ جائیداد کے ست نازوی یا سم مشکل نبیا بدوی یو کوڈ جوڑ شوی دی دا وراثت پر روپا دی بیل کوڈ جوڑ شوی دی اغا وراثتی کوڈ چکم دے دا کیسو تا اوری او الته چکم دا کیس بزی او الته نه بدوی یو سکسیشن سرٹیفیکیٹ اخلی او داغه مطابق پټولو چې سمره د دوی شری حصہ دا د هر یو د کورنی ممبر اباغه ته ملاویږي.
درې حوالی سره دلته خیبر پختونخوا کې کم قانون موجود دی او کم کمی سزاګانی ورکولې شي؟
ریپ کې دا د یو خوب سره دا پاکستان چکم پینل کوډ دی، نو دا اغه 375 376 دا قانون دی او هغه کې سزاګانې چې کوم دي نو هغه د وژنلو سزا هم ده، عمر قید هم دی، 14 سال نه کم سزا نه ده ورکړې شوې.
ځینې ځایونو کې اوس هم په جینکو باندې غږ کولی شي، د دغه حوالی سره دلته خیبر پختونخوا کې څه قانون سازی شوی ده؟
بالکل، دا کې غږ ایکټ جوړ شوی دی او دا هغه سزا هم ډېره سخته ده چې موږ خبرو کو نو 3 سال نه 8 سال 7 سال پورې سزا ده او غږ چې کوم دی نو ځل سبا زموږ په زم شوي علاقو کې زیات دی، ځکه چې ما ته لګېدل چې بس غږ خو ختم شوی دی او دا ایکټ داسې دی خو نه دلته په پیښور کې هم یو میاش مخ کې یو کیس د غږ والا رپورټ شوی دی.
سوره هم چې کوم دی زموږ په دې ټولنه کې شتون لري اوس هم د سوري حوالی سره تاسو کوریدونکو ته وی چې کم قانون داسې موجود دی؟
ګوره جی بالکل، د سوري قانون هم شته 310A د پاکستان پینل کوډ کې، او هغه دا وی چې بدل صلح کې با چې کله رور یا څوک د خاندان یو سړی یو جرم وکړي یا یو کس ووژدل کی نو په کار نه ده چې ښځه په بدله سوله کې ورکړی شي یا سواری یا وانی وي، نو چې هغه کله دوی ورکړي نو د هغې عم ریاست چې کوم دی هغه په دې باندې اکشن اخیستی شي، او دې کې هم سزاګانې سختې دي، درې کالونه وہ کالو پور دے کی سزا دا.
کمی خزی چی کار کئی دا کور نہ باہر التا چی اگی زور اولی شی ہراسمنٹ ور سر کولی شی، نو اگی دا پارا کم قانون موجود دے خزی چر تتللی شی؟
سیکشل ہراسمنٹ اگینسٹ وومن ایٹ دا ورک پلیس ایکٹ تے، او دے کی کم از کم کو مونگو اگو رو نو سزا گانم سخت دی، او غدار چی نوکرے نہ مستی شی، ستاسو پروموشن درولی شی، ستاسو چی کم دنو لاند لکا ستاسو چکو 18 گریڈ کے نو دا 16 تارا غرزولی شی، بل ستاسو انکریمنٹ بند ہولی شی، نو دا سے ډیر مس خخ سزا گانے پکی ورکڑی شویم دی خو پو حکم ادا. زما پا خیال سمر سزا گانے دے جنسی زیادتے چی کم دا کار کولو زولو کی شوی دی، خلکو ته ملو شوی دی، دا با مقابلہ دا نورو کی با زیادتی وی، خو زما پا خیال عام ولس کی دا دے چی کم دے پو حکم ادا.
ریپورٹو نخائی چی پا خزو تشدد کی چی کم دے اغی کی دا کمی پا زیادت والی را روان دے کنا، قوانین ہم موجود دی دا دی سو وجوہات دی؟
یو خو دادا چی دا خلکو اعتماد اچت شو دا دے کورٹس نا دا پولیس نا، ایارا ختم شوا چی مونگ با یو جرم مکو او مونگ تا بس سزا نہ ملاوے گی، یا پولیس تے اگے لے مونگ پیسے ورکو نو ایف آئی آر بنے لکی، یا انویسٹیگیشن افسر دے اگلا با پیسے ورکو نو اگا رپورٹ کے بلک ڈیر بار الان دے او کیوں مونگ بچو، نو خبر دا سی دا چی دا سمر دا کرپشن دے دا ختم مول پکار دی، سمر سزا گانے زیادہ ملاوے گی نو آغا مرا با خلقو کیو یارا پیدا کی گو دا اگے دا وجہ نہ بدا جرمونا چکم دے کہ کمی رازی.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مردان تخبئی په مزدور آباد کلی کې د څخلو د پاکو اوبو ستونزه ده او لاغه ځای خلکو کړي کړي دي. دا یوازې دا سیمه نه ده بلکې په ډېرو سیمو کې هم داسې شوي دي. دا چې د اوبو کمی ولې دی او خلک یې څنګه په ښه طریقه استعمالوي شي په دې اړه د عظمت علی شاه رپورټ اورو.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولز تسکلو د صفا او بوله لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه 1 کیلومتر او لمردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له 20 کلون راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد کلی اوسیدونکي وایي چې دې ستونزو ته په کتوې د کلی د شتمنو خلکو په مرسته په خپل مدد په خپل کور په کور ویړیا د اوبو تقسیمولو کار پیل کړي، کوم چې مستقل حل نه دی. د مزدور آباد اوسیدونکي باچا رحمان مشال ریډیو ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي او ټول ورځ د اوبو د ټینکر انتظار کوي. د نوموړي په وینا د اوبو د نشتوالي له وجې د کلي زیاتره خلکو کډې کړي، خودوی لغریبی دلتا پوسیدو مجبور دی.
مخکې د سه دوران و چې منګه باد چا د کور او بوي او بس هغه نوم راوړي په سر باندې په لوخي کې بمته بالټو کې راوړي ځان د سکو د پاره نه پاغه باندې بمنګه گزاره کوله. اوس د سه دوران رالې چې پاغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ وز منګه د سه دغه کاوه چې د دې کې و د چینچانې منګه راوړو په دې کې منګه د سه مرګري دي چې د الله درزاد د پاره منګه ټینګ کیمرا ولي خداز منګه مستقبل نه دی. مستقبل زمنګا هغه دی چې مستقبل کار وشي که هغه منګه ته ورسیږي خا که ونه رسیږي نو په دې باوجود منی منګا بده ته چینچې کې لوخي واچو په تیز رفتار کې او بل کلی ته وېسو بل کې منګا لوخي راډه کو نو په هغه منی منګا گزاره کو. منګا ډوړی کی دیر ته ډوړی پخا کی نو دومره وبني چې منګا سي په ډوړی په سیو بوس کو دومره مشکلاتې.
ایشیایي پرمختیايي بانک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنت اوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادې سیواوالي، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسي دي چې له وجې د سکلو د صفا اوبو ذخیره اوس په بله په ښکته روانه ده. د مزدور آباد کلی اوسیدونکي وایي چې تیرو کلونو کې د اوبو ژوروالی له 150 نه 200 فوټه پورې و، کوم چې اوس له 500 تر 600 فوټه پورې رسیدلې دي او له زیات مصرف له امله بې وسه خلک نشي کولی چې ګران بورونه وکړي. د کلي اوسیدونکي جهانگیر خان وایي چې کله په کلي کې د اوبو ستونزه سیوا شوه نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هواره نشوه، نو پخپل مدد پخپل دو ټریکټرې او ټینکې واغستې او ټول نګدو کړو تا ویډیا وب تقسیموي.
چا چې وس لرو هغه کویانو په حساب سره جوړ کړ، چا چې وس نه لرو هغه به وبو پاتې شو. دا غوی د پاره بیا دلته چې کم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مشو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مخصوص شو چې دا وب کمی دي. آبادی سیوا ده د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دی په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری دو په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي، باقی چې کم نفس خرچره په ډیلی بیسز باندې هغه ډونرز کوي. دا کم چې اوس روانه ټینکی دی د سا یو ډرایور لګي یو هیلپر لګي، دا دوه کسان چې کم دي د دې نه علاوه د ډیزلو خرچه ده د مینټیننس خرچه ده. تقریبا موږ چې صحیح حساب کړی دی نو د 12 نه د 15000 روپو پورې د ډیلی بیسز ایکسپنسز دی په دی باندې.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د زمکه لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي، چې عملیه په صوبه کې روس په مخه د ټیوب ویلو شمیر سیوا کې دل دي. اداره وایي چې په کال 1918 کې په صوبه کې صرف 3500 ټیوب ویلې وي، کوم چې په کال 2023 کې له 1500000 څخه سیوا شوې دي. پاکستان کونسل فور ریسرچ اینڈ واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا 33% ځمکه د اوبو نه خالی شوی او 20% ځمکه د اوبو د کموالی اړخته روانه ده چې لوجه کروندې ته زیان رسولې دي. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولې نه ټوله کرونده کېده، خو د 13 کلونو راسي په هغه کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسي شیشام نهر وچ شوی چې لوجه په کلی کې زیاتره کرونده بارانی شوی ده.
او چونکه دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانته ونه شو، د خلکو خپل غنم خو کرل خو صوبه نشته چې هغه دوباره وبکی. نو یو خو دا ده چې بارانونو کمی دی په علاقه کې، بارانون هغه شان نه کیږي. او ماهرین دا وایي چې یاره دا کم اوبه چې دي دغې هغه ریچارج نه کیږي هغه شان ته، نو ځکه دا ولی چې دي اوس وچې شوي دي یا دې کې اوبه کمې شوي دي. د دې خلکو بل څه کاروبار نشته، همدغه فصلونه دي چې په غنم شو لکه دلته کې یو خنک داور فصل دی، ممپلی خلک کری او چڼې کری او دا شانتی نور فصلونه کری. د دې اوبو چې اوبه خور لاندې کوم ځمکه په دې خلکو اوریجم کړلې، خدا سویم کال چې اوس دغه کروندې بند شي وي.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړی او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 10 میلیون سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري او هر کال شوخه 350000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفای د نشټوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي دارو کې د پوهاوی کمی دی.
چې کوم زموږه اورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کی، ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چکم زمگا ریچارج زونز دی نو آغا لگیا دی کمی گی. ٹیوب ویل ام خلق دیرے بیدر اغا لگئی، ڈگ ویل ام لگئی، پمپون ام لگئی، نو منگا چھ دے او با بیدر اغا استعمال ہو او داغی ریچارج منگا سارا ٹائم ٹو ٹائم کم شو. 8-15% ہو رہی پر ڈگری سنٹی گریڈ واٹر کنزمشن سیوا کیے گی. منگا سارا دے ٹیمپریچر انکریز 3-6 ڈگری سنٹی گریڈ دے نو مونگا سر میکسیمم چې کم بیا انکریز ان واټر کنزمپشن دی هغه با تقریبا 45% نو واخلی تر 90% پورې انکریز براسي.
ایشیای ډیولپمنٹ بینک په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میوکب میټره کم شوی او یوازې 1100 میوکب میټره پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نه خده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اتلون کې لسو کلونو کې لس نه تر یولس ټریلیونه روپۍ پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلاره جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو.